द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې سلورمه نیټه ده پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د وایس اف امریکا دی ور ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شه
او زه رحمان بنره
هر کله وایو غوښی د وس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما رسوایو په قضیه کې ولیدی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په بهر ملکونو کې خفیه اساسو پاړه د مقدمه اورونه با اوس هر ورځ کوي د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ولیدی د تحریک انصاف مشر عمران خان دی عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړی
دا ورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو
او د تورخم په پوله د کاستم کارکونکو لخوا احتجاج ورستو چارواکو فیصله کړې ده افغانستان ته سامان وړونکو گاډو به پوره تالاشي نه کوي بلکې د شک په بنیاد به د گاډو جزوی تالاشي اخلي د کاستم ایجنټانو دغه فیصله هرکلی کړې
چې د کاستم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت گاډو پوره معاینه یا ایگزامینیشن کوي کوم چې د کاستم سیل ماته دو او دغه گاډی نه په غیر قانوني توګه خارجیتوګي په پټه ایستلو شکی
او د امریکای صدر باراک اوباما نن د کانګرس په دانه یا کیپیټل هیل ته ورځي چې د خپلې مشهورې صحت د بیمې په اړه د ډیموکراټیک غړو ملاتړ ترلاسه کړي
قدر من اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو لومړی وزوده خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په ضد په پاناما لیک سرسوایو کې اوریدنه د هیواد په سپریم کورټ یا ستره محکمه کې بیا شروع شوې ده د مطبوعاتو تر مخه د عدالت قاضیانو ویلي دي اوس به دغه کیس اوریدنه هر ورځ کیږي د نواز شریف د لور مریم نواز او زامنو په بهر بلکونو کې د جایداد جوړولو او هلته د پیسو خوندي کولو د تحقیقاتو لپاره د پاکستان په عدالتونو کې د حکومت مخالف ګوندونو په غوښتنه اوریدنه روانه ده تیر کال د اپریل په میاشت کې پاناما پیپرز مخې ته راغلي چې پکې بهر ملکونو کې د جایدادونو او اف شور شرکتونو لرلو په فهرست کې د وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو نمونه شامل وو د هغې وروستو د حکومت مخالفه ډلې او په خصوصي توګه پاکستان تحریک انصاف ډله د وزیر اعظم نه د څوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ډلې حکومتي مشران په څه قسمه غبن کولو کې لګېدلي ټول تورونه ردوي
د تورخم په پوله د پاکستان کاستم کارکونکو خپل احتجاج د چارواکو لخوا په دې تسلۍ ختم کړی چې دوی به افغانستان ته تلونکي ټرکونو او د تجارت د گاډو پوره تالاشي نه کوي د کاستم محکمې وړاندې د تورخم په پوله خپل عملی ته ویلی وو افغانستان ته تلونکي تجارتي گاډو پوره تالاشي وکوي کم چې د کاستم د کارکونکو په وینا یو ګران کار وو د کاستم عملا وای دوی به د هغه ټرکونو تالاشي کوي د کومو سیلونه چې مشکوک وي چې ګنې دوی په پاکستان کې کم مال کوس کړی دی
او د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای نن د مذهب د سپکاوي د قانون په حق د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو مظاهره کیږي دا مظاهره د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په شپږم تلین کیږي گورنر سلمان تاثیر شپږ کاله گاهو د هغه خپل محافظ ممتاز قادری وژلی وو د سلمان تاثیر خیال وو د مذهب د سپکاوي قانون د ذاتی دښمنو او جګړو لپاره د ګټې په توګه د اقلیتونو په ضد کارول کیږي ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي په پنجاب صوبه کې زیاتره وخت د دغه قانون غلط استعمال کیږي خو د پاکستان زیاتره مذهبي ګوندونه په دې قانون نیوکې نه مني او د څه قسمه بدلون مطالبه ته تیار نه ښکاري
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د زهرجنو شرابو سکلو له امله 15 عیسائی وګړي مړه شوي دي دغه پیښه د نهه او شورو په شپه د پیښور خار سواتی پاټک علاقې په ټی وی کالونۍ کې رامنځته شوې ده د پیښور د پښتخرې تانې پولیس مشر اسلام شاه ډیور ریډیو سره خبرو کې پخلی کړی چې د زهرجنو شرابو سکلو له امله 15 کسان مړه شوي دي خو د پیښور لیډیډنګ اسپتال ویان ذوالفقار باباخیل ډیور ریډیو ته ویلي چې سلور کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي د ډیور ریډیو خبريال مدثر شاپې تفصیل راکړي
دغه پیخه د پښتخارې تانې حدود د سواتو پاټک ټي وی کالونه کې بیګانا وخت هاغه محل را منسته شو کله چې ځوانانو عیسویانو د نوي کال د ستورن مانځل را غونډ شیو او زهریله شراب اسکل. د تانې ایس ایچ او اسلام شاه ډیوا راډیو ته وایي د مړو شمیره 15 کسان دي. خو بلخوا د جرنیلی روختون ویان ذوالفقار بابا خیل وای بیگا قریبا 10 بجې دغه تنان ایمرجنسی وارد ته راوړل شول او د شپې نا وخته ایسا ورکړه او وای شمیره سلور کسان دي.
ٹائم کم دینا ہاسپٹل ایمرجنسی کی منگ سر ہوں خو بیا دی رستو کی کم دینا لیٹ ٹائم کی ایکسپائرڈ شو.
د ټولو مړو پوسټ مارټم تر سره شوه دے او تفصیلی راپور کې به معلوم شي چې د مرګ علت سو. د یادونه وړ د زهریله شراب لامل پاکستان کې د دین وړاندې هم یو شمیر تنانو ژوند له لاسه ورکړې دي چې زیات تر په کې سند او پنجاب صوبو کې داسې واقعیات را منځته کیږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه د رسمل خان کې د پولیسو یو 14 په گاډی شوی ده چې پکې د سلورو پولیسو یو په ګډون یو ماشوم او یوې ښځې سره 19 کسان ژوبل شوي دي. د دې خان ضلع د پولیسو مشر یاسر افریدی ویلي دي 14 کې د کین تانې پولیسو گاډی په نښه شوی دی. نوموړي ویلي بمی 14 د ریموټ کنټرول د لارې شوی په سمدستي ډول د 14 ذمواري چا منلی نه ده.
ترکی خبرداري ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي به د دې میاشتې په اخر کې کېدونکې د سولې خبرې اترې وران کړي. ترکیه او روس د شام په کشاله کې د مخالفو ډلو ملاتړ کوي او تیر هفته یې په خپلو کوششونو د شام د حکومت او یاغیانو ترمنځ ډزبندۍ کړي او د دې میاشتې په اخره کې به د کازاکستان پایتخت آستانا کې د سولې خبرې کیږي. د ترکی خارجه وزیر میولت کاواسوګلو سرکاري میډیا ته ویلي ک په شام کې را تشدد مخه اوننیولې شو نو په آستانا کې کېدونکې خبرې اترې ناکامه کېدې هم شي. د ترکی او روس په مرسته په شام کې شوی دا درې مړز بندي ده چې په حکومت یې د مخالفت تورونه لګي. د بشري حقوقو ډلې وایي حکومتي عسکرو په 13 ساعتو کې 22 واره د ډز بندۍ مخالفت کړی دی.
د اسرائیل یو پوځي عدالت خپل یو پوځي ته د مارچ په میاشت کې په غربي غاړه د یو بې ضرره فلسطینی د وجلو په سر سزا اورولې ده. شلکلن ایلور ازاریا با په قید کې شل کاله تیروي. په مارچ کې ایلور ازاریا یو 20 کلن فلسطینی عبدالفتح ال شریف هغه وخت وشته و چې په جوبل حالت کې بزمکه پروت و. په ویډیو کې لیدل کیږي چې عبدالفتح په یو اسرائیلي پوځي د چاقو د گزار کولو څخه وروسته په جوبل حالت کې بزمکه پروت دی او اسرائیلي پوځي ولي. د پوځي عدالت په دغه فیصله په ولسی کچا اختلاف لیدل کیږي. ځنی خلک سزا سما او ځنی ورته زیاتې وای.
او په هندستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودی د محبوبیت یا پاپولاریټی معلومولو په اړه د انتخاباتو لړۍ پیل کیږي. دا په داسې حال چې نوموړي مودی د کرپشن یا اداري فساد د مخنیوي په لړ کې د کرنسیو لانجمله منصوبه شروع کړې وه.
او د ترکیې د باندینو چارو وزیر میولوت کوسوګولو د شروع پرز ویلی دی چې د نوی کال په شپه د حمله کوونکی تر هغه په جنګلو شبیدا. په استانبول کې د نوی کال د خوشحالو کولو په وخت په یو کلب په ډزو کې یو کم سلویح کسان وجل شي بو. میولود کوسوګولو د حمله کوونکی په حق له معلومات دی سرکاري نشریاتي ادارې سره په مرکه کې ورکړي خو د هغه نوم یې نه ښکاره کړي. د ترکیه چارواکو یو ویډیو ښکاره کړي چې یو تن په کلب د حمله څخه د مخه هلته خوښه لیدل کیږي خو دا په ډاګه نه ده چې دا به کله ریکارډ شي وي.
د امریکای صدر براک اوباما به نن د کانګرس ودانۍ یا کیپیټل هیل ته ورځي چې د خپل مشهورې صحت بیمه په اړه د ډیموکرات غړو ملاتړ ترلاسه کړي. مرستیال منتخب صدر مایک پینس به هم د کانګرس ودانۍ ته ورځي چې د ریپبلیکن غړو سره د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمه قانون ختمولو په سر خبرې وکړي. نور تفصیل د مختار خلیل په دغه رپورت کې.
د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ امریکانو انتخابونو کې د روس په تکنیکی مداخلت شکونه ښکاره کړي دي. صدر اوباما امریکانو انتخابونو کې د روس په تکنیکی مداخلت پر روس بندیزونه لګولې دي او د روس 15 سفارتکارانې د جاسوسۍ په تورونو د امریکې نه وستي دي. خو منتخب صدر ښاغلي ټرمپ فلوریډا کې د نوي کال په لړ کې کېدونکي دستوره کې شاملو اخبارواله ته ویلي دي چې د امریکې د مخبرۍ د وسیلو معلومات لازمه ده چې یقیني وي ځکه چې دا قسمه تورونه ډېر سنگین وی او زغوارم چې پدې کې څه شک شوبه نوي. د خاغلی ترامپ د امریکای د 15 صدر په هیڅ په خپل منصب کې ناستو ته 19 ورځې پاتې شوې دي. د ویلي دي امریکای چې د روس باره کې سوي ناګانی کړی دي، ماته د هغو نه زیات معلومات شته دي. ماته چې څه معلومه دي هغه نورو خلکو ته نه دي معلومه. منتخب صدر ترامپ او نامزد نائب صدر پنس په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ خپلو ملګرو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د خپل ټویټر پیغامونو کې دا هم ویلي دي چې د صدر اوباما د صحت په اړه اوباما کیر نومي پروګرام مکمل ناکامه شوی دی او دا چې دی به د دې یو ښه متبادل پروګرام خلکو ته ورکوي.
د ډیوه ریډیو نه مو تفصیلي خبرونه واورېدل. اوس به درته وړاندې کوو رپورټونه. ډیوه ریډیو سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د ډیور ریډیو پر نه خبري خبرونه کې د تبر رپورټونو وړاندې کوو چې په لاهور کې مظاهره کوونکو ده. هدا علاوه دغه مظاهره د مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې کیږي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوبو په شخړه باندې اختلافونه، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټکونو په تګ راتګ باندې پابندې، او په هغه کې اوس ازادي او دغه شانتي په پاکستان کې د هغه زهریلا شرابو رپورٹ چې پنځه کسانې په خبر کې وجلی. نړیوال رپورٹونه هم لرو. زمونږ دا خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ڈی وا او ټوئیټر وی او ای ڈی وا هم اوریدئ شئ. زمونږ ویب سایټ دی www.diva.radio.com. د دې خبرونه پروډوسر دی کلیم افضل. او زو د پاکستان سر خالص اسلام آباد ته چرته چې سر عدالت یا سپریم کورٹ وای روزانه به هغه قضیه اوروي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف جوړه شوې ده. د قضیه کې به اوریدنه کیږي د پاکستان وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په بهر ملکونو کې ناجایزه توګه باندې کاروبار شروع کړی دی، د پاکستان نه پیسې وړي دي. د قضیه کې د پاکستان وزیر اعظم نه علاوه د پاکستان یو شمېر نور شتمن خلک هم نومول شوي دي. وزیر اعظم خلاف په دې اورونه کې به څه کیږي؟ راځي چې رپورټ وورو. د اسلام آباد نه خبریاله رابعه پیری راکوي.
د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم یا نواز شریف په ضد دایر کړې سوي درخواستونه اورېدنه به د نن یعنی د چهارشنبې د ورځې څخه د هرې ورځې په بنیاد کیږي، او دغه اورېدنه به جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې 5 غړیزه نوی لارجر بنچ کوي. د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو په ضد دایر کړې سوي د پاناما لیکس په اړه د درخواستونو اورېدنه د شاوخوا 4 ورځو پس نن یو ځل بیا د آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سترې محکمې 5 غړیزه نوی بنچ پیل کړم، او بنچ د اورېدنې په شروع کې پریکړه واوروله چې مقدمه به د څه ځنډ بغیر د هرې ورځې د 9 بجو څخه تر 1 بجو پورې اورېول کیږي. د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو د آف شور کمپنیو په اړه د درخواستونو اورېدنه چې د پخواني ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې کېده، 13 اورېدنه یې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه د کېدو پس د روانې میاشتې پورې ځنډول سوې وه، او وروسته د ستر قاضي انور زهیر جمالی د ملازمت موده د تیر کال د دسمبر تر 3 مینیټې پورې د ختمېدو پس د درخواستونو اورېدنه کوونکي 3 غړیزي بنچ مات سو، او د نن څخه یو ځل بیا د هغه اورېدنه د نوي ستر قاضي میا ثاقب نثار له اړخه جوړ کړې سوي 5 غړیزه لارجر بنچ کوي. خو ستر قاضي به خپله د دغه بنچ برخه نه وي. د دغه اورېدنې په محل د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری خپل دلیلونه وویل. هغه ویل چې د لندن فلیټس په کال 1993 کې کول او نلسن کمپنی اخستې دي چې ملکیت یې د نواز شریف د زوی حسین نواز سره و. د سترې محکمې د غلارچر بنچ وکیلانو ته ویلي چې د مقدمې د دستاویزونو په د نوي سره بیا کتنه کوي. عدالت ته نواز شریف نوي وکیلانو ایڈوکیټ مختوم علی خان او سلمان اکرم راجا ته د مقدمې په اړه د تفصیلات تر سبا پورې د جمع کولو حکم ورکړی دی. په دغه تفصیلاتو کې عدالت پوښتلی دي چې 12 میلیونه درهم پیسې تر 2 لسیزه پورې چیرې وي، او 1978 څخه تر 1990 پورې نواز شریف څه کول. دوی دا هم پوښتلی دي چې د رقم د منتقلي لپاره د دوبۍ او د قطر څه قانون دی، او دا دي هم وروښودل سي چې دغه پیسې د نواز شریف ته بچو په کاروبار کې څرنګه ولګېدې. د اورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو. د اورېدنې د دمې په محل مطبوعات سره خبرې کې فریقینو یو ځل بیا پر یو بل نیوکې وکړې، او د تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویل
معاملہ اگلے انشاءاللہ 15-20 دنوں میں مہینے میں نبٹ جائے گا
دغا معاملہ پراتلوں کے پنزلس شلورزو کی یا پمیشت کی بہتر سارسی او وزیر اعظم بنا اہل و گرزول سیم دا مسلم لیگ نون مشر ترلال چودھری ویل
سب ثبوت لے کر آئے صدقہ ڈاکومنٹس لے کر آئے
خان صاحب دی ثبوت او تصدیق سوی دستاویزونه وړاندې کړی کسی او نقلونه دی نه کویم ورسته دا اوریدنې په محل عدالت ته بنچ فریکینو ته د عدالت په ودانۍ کې د مطبوعات سره خبرې نه کولو هدایت وکړو او وی ویل چې کچری د بنچ ته جوړښت څخه اختلاف نه لري نو د مطبوعات پر ځای دی هر څه عدالت مخې ته وړاندې کړل سی او اوریدنه د سبا سحر 9 بجو پرې وځنډول سو سرګند دی چې د شریف کورنۍ د افشور کمپنیو په اړه پانامه دستاویزونه تیر کال ته اپریل په میاشت کې خوره کړې سی و د دغه دستاویزونو په اړه وزیر اعظم میا نواز شریف ته هغه زامن حسن او حسین نواز او لور مریم نواز په ځی تیر کال د ستمبر په میاشت کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ څلور درخواستونه دایر کړي وو وزیر اعظم میا نواز شریف که څه هم د ټول کام سره خپل ویناګانو او په قومي اسمبلی کې په بیان کې دغه تورونه رد کړي وو خو مخالف ګوندونو له اړخه پرې سختې نیوکې کیږي او غوښتنه کیږي چې وزیر اعظم دی په دې اړه ټول تفصیل د اولس سره شریک کړي رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د تیر ورځ د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د فوزی او غیر فوزی چارواکو مهمه غونډه د خارجه پالیسۍ او په سیمه او په گاونډ کې د امنیت په سر باندې په دغه کې مهمه خبرې شوې خو سړونو کې وای پاکستان له پکار ده چې ځان د پنړیواله کچه باندې د یوازې کېدونه بچ کې نو په خارجه پالیسۍ کې د مهم بدلونو کې او د امنیت ټینګولو په خاطر پکار ده چې په ملي امنیتی تګلارا یا نیپ باندې پورا پورا عمل وشي تفصيلات او د ډیورډیو خبريال پیر ولایت شانه
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د سرکاري سرچینو د خلې وای چې سیاسي او عسکري قیادت غونډې د هند او افغانستان سره ترنګلې شوې تعلقات په ځیکولو لپاره د خبرو اترو لار خپلولو فیصله کړې ده پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل منصب سنبالولو نه پس پړومبي ځل د سیاسي او عسکري قیادت دا غونډه شوې ده او په دې موقع د فوج سرلخکر غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفون په لیکه شوې خبرو اترو په حق له هم بریفینګ ورکړی دی د کامپرست پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ د افغانستان سره مذاکراتي عمل د وړاندیز په حق له خبر مثبت بلی خودی وای چې د فوج په خوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف افغان جوړجاړي عمل په حق له خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی او دا به وخت خای چې د پاکستان د فوج نوې سرلخکر دغه لوزونه پوره کولو کې سمره مخلص دي
ور راشي صاحب خو هغه زمونه نه کې پر کمې څه کولونه کړیو نو د دې وس سر لشکر څه وس راغره دی باجو سم دا بوس خپل په څو میاشت کې معلوم شي عملن مثال دې کوم خبره کې یا کوم قدم اخی هغه باندې دې عمل کوي کې نه کوي دا اوس راتون شپو کې په کار دي دا معلوم به شي دوار ریاستونه تم د دمر پارلیمنت تم د پاکستان غو ولسونه تم معلوم شي کومونه تم معلوم شي او په کارم دا دې کوم مجمنه کې یا کوم خبره کې یا کوم فیصله کې کوم پریکړه کې په کار دې پرغه باندې عمل درآمد مو شي نو دا ډېر په خیری د پاکستان او د افغانستان
عثمان کاکړ ویل چې د سیمیز امن لپاره به پاکستان او هند ته د یو بل په هیوادونو کې د مداخلت نه لاس اخیستل وي حکومت مخالف عوامي نشتلګون یو مرکزی لیډر بشرا ګوهر وایي چې پاکستان تر اپیخ سفارتي ګواښونو مقابلې لپاره د گاونډي هیوادونو سره مذاکرات نه علاوه بل کملار نشته دي خو د دې لپاره ضروری ده چې د پاکستان خارجه پالیسۍ په جوړولو کې پارلیمان ته زیات کردار ورکړي شي
چې پاکستان آیسولیشن ته تللی دی او د دې آیسولیشن نه د راوتلو دغه یو لار ده چې گاونډي ملکونو سره چې کوم زمونږه دغه دی ټینشن سي په خبرو سره د حل کول کوشش وکړو دا اولنی قدم دا دی چې یو ریکګنیشن خوشته دی ات هایست لیول چې پاکستان د دې آیسولیشن نه راوباسل غواړي او دا راوباسلو یو لار ده او دا دی چې پالیسی سیکیورٹی او فارن پالیسی کې بدلون راشي زمونږ چې کوم پارلیمنت ته هغه لږ خپل ذمہ داری خو
د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي او عسکري قیادت د غونډې ملک د ترهګرو خلاف روان کامیاب عملیاتو د پخلی ترڅنګ د دې د جاري ساتلو عزم څرګند کړی دی، خو مخالفو ګوندونو په حکومت باندې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره نه عملي کولو او الټه د دې د سرغړونې تورونه لګوي. او د عوامي نشتل پاټې بشرا ګوهر وایي چې که حکومت د ترهګرو په خاتمه کې سنجیده وي نو د دې لپاره به ورته ثابتول وي چې دوی ټول غیر ریاستي عناصرو ته په یو سترګ ګوري او دې کې خپل پردي نه کوي.
National Action Plan implementation there is a really she agawshi aw zamunga che kam da de ghalata policy da che how bad de shatgardo talibano ke taqiqi aga policy khatmash.
افغانستان او هند ډېر وخت راهسې پاکستان باندې په خپل خاورې په دغه یاد هیوادونو کې د اړیګړي زموار عناصرو ته پناه ورکول او ورسره د مرستو تورونه لګوي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او په خپل دغه دوه ګاونډي هیوادونو باندې پاکستان کې د مداخلت تورونه لګوي. تیر کال هند او افغانستان لخوا د دغه الزاماتو په سر پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه د انکار وروسته دغه غونډه ځنډولې شوې وه، او پاکستان کې سیاستمداران او څېړونکي دا په سفارتي میدان کې د پاکستان یوه لویه ناکامي بلي. دغه شان د ملک دننه هم د پاکستان حکومت د ترهګرو خلاف کاروای نه کولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، او په وروستو کې د کوټه هسپتال چودنو په لټونو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف ملي تګلاره عملي کولو کې ناکامه ګرځولې دي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار دغه کمیشن رپورټ رد کړی دی او د دې خلاف سپریم کورټ ته راتلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
پاکستان لاہور خار نه خبر درکو چرته چینن د پاکستان انګریزي رسپانډان وای یو مظاهره کی او د دې مظاهره سبب د چزنی خلق په لاہور کې غواړي چې د مذهب د سپکاوی د قانون په حق کې یو مظاهره وکي. حال ته حال سده او د مظاهره ورځي اهمیت سده په دې اقلبا د ډیو ریډیو خبري الله اورنګزیب خان سره خبرې کوو. سلام مشه اورنګزیب خان، په لاہور کې چې کومه مظاهره کیږي د دې مظاهره پاکستانی مطبوعات سوای چې څوک کوم کی څوک دی او تازه حال تل سره؟
جی بالکل بولید صاحب، دا 13 ورځ په پاکستان کې یو درې تنظیمونه دي چې نوم یې سنی تحریک دی او یو دی تحریک لب دی کیا رسول او بل دی تحریک ختم نبوت. دا درې تنظیمونه دي د 13 ورځ پنجاب حکومت ته دړکې ورکړې، خاص نه کوي دړکې ورکړې وا چې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر چې نن په دې ورځ شپه کلوڼه دی په اسلام آباد کې وجل شوی او هغه د توهین مذهب سپکاوی ته کوم قانون دی هغه کې بدون خبره نه وکړي هغه کې د اصلاحاتو خبره کړي وا او چې کوم د توهین مذهب په تور کې یو عیسوي زنانې نیول شوی او هغه دې ځای سره ملاقات کړو هغه کې نه په څومره کې دی خپل چې حفاظت باندې کوم مامور ته نو ممتاز قادری هغه لخوا وجل شوی او تیر ورځ د دې درې تنظیمونو پنجاب حکومت نه دا غوښتنه کړې وه چې د سلمان تاثیر دوی شان تاثیر چې په کرسمس په موقع خپل فیسبوک باندې یو ویډیو خوره کړې وه او هغه چې دوی دا خبره کړې وه چې کوم خلک د مذهب سپکاوی په تور کې گرفتار دي هغه لپاره هغه دعا کړې وه. نو دې درې تنظیمونو د پنجاب حکومت ته درکه ورکړې وه کچره شان تاثیر خلاف دوی د مذهب سپکاوی مقدمه جوړ نه کړي نو دوی ونن په لاهور کې مظاهره کوي. پنجاب حکومت مجبور شوی او پولیس مقدمه جوړ کړې وه خو شان تاثیر نه پکې نه لیکلې. دې درې تنظیمونو نن دا ورځ چې کوم د 4 جنوري چې په دې ورځ باندې سلمان تاثیر وجل شوی او دا ورځ دوی د مذهب سپکاوی قانون په حق کې مانځلو اعلان کړی وو او نن دی لاہور کې دل بل دیونی کراوت دي د پولیسو لخوا انتظامی لخوا دي ته اجازه د مظاهره نه دی ملاو شوی او دوی بیا هم راغون شوی دي او د مظاهره هڅه کوي او د وخت د پولیسو سره د دې نه فته هم روان دي او مطبوع دا وایي چې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا گرفتار شوی هم دي. او تاسو ته بیا دي چې تیر کال کله د گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړې شوی و نو هغه نه نږدې یو میاشت پس همدغه درې تنظیمونو چې څومره تاریخ پکې ډېر مخکې دی دوی په اسلام آباد کې هم ډېر مودې پورې داسې مظاهرې کړې وې، نو هغه وخت هم د اسلام آباد کې چې کوم مرکزي حکومت جو پولیس دی هغه ظاهره ناکامه ښکاره شوې وه د دوی درولو کې، او حکومت بیا مجبوره شوې وه چې د دوی چې کوم غوښتنې وې هغه ومني. هغه کې یوه غوښتنه دا هم وه چې د ګورنر سلمان تاثیر چې کوم قاتل وو ممتاز قادری دا هی په اسلام آباد کې د نظر جوړولو دوی اجازت غوښته وه، حکومت بیا مجبوره شوې وه دا اجازت ته ورکړې وه. نو بظاهره داسې ښکاري چې دا کم تندرو تنظیمونه دي، کم سخت دریزه تنظیمونه دي، دوی کوم غوښتنې کوي. نو اوس هم داسې ښکاري چې د پنجاب پولیس چې ډېر زیات مشهور دی داسې مظاهرو خلاف کاروایي دپاره، هغه ظاهره هغه شان کاروایي نه کوي څنګه چې سیاسي مخالفینو باندې هغې تشدد کوي.
اورنګزیب خان، تاسو څنګه وویل چې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې موږ داسې هم رپورټ لوستو د ممتاز قادری د اسلام آباد په کلیوالو علاقو کې یو ډېر غټ مزار جوړېږي، او رسونو په شمېره کې خلک هغې زیارت ته ځي کوم چې د سلمان تاثیر په قتل کې تزند کړی شوی وو. خو د سلمان تاثیر چې کومه غوښتنه وه چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی دا خبرو لاره ونیول شي چې خلک په ذاتی دښمنو کې دا قانون استعمالوي او د اصلاحاتو خبره کوله، نو اوس هم په پاکستان کې د دې قانون کې د اصلاحاتو خبره کوم مذهبي سیاسي مشر یا کومه اداره کوي کنه دا اواز په مکمله توګه خاموش شوی دی؟
بنیادی طور دا صدا چې کدا اواز موږ اورو نو په کار باندې نه ښکاري. البته چې کوم د سوشل میډیا دا لکه ټویټر او فیسبوک دی نن دا سلمان تاثیر کلیزه هم د شپږ کاله د هغې وژنې تېرې شوې دي. تېر کال به تاسو ته یاد دي چې همدغه شان د مدني ټولنې کم خلک وو د سلمان تاثیر دا کلیزه منځلو لپاره هم لاوخر کې جمع شوي وو. نو همدې چې کوم سخت دریځه مذهبي ګوندونه دي دوی پرې برید کړی وو او خلک یې ځینې تښتولي وو. نن په ښکاره باندې د هغې ورځ منځلو ته د سوره په اسلام آباد یا لاهور کې داسې نه ښکاره شوې. البته چې موږ سوشل میډیا باندې ګورو په ټویټر باندې فیسبوک باندې نو دایي په حق کې دا خبرې روانې دي. پاکستان کې داسې ډېر مدني ټولنې او کم نور تنظیمونه دي، بشري حقوقو تنظیمونه دي، هغه دا خبره کوي چې مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات خبره کوي خو په واضحه باندې دا خبره نه کوي. ځکه چې تاسو بیا دي چې د دې دغه سخت ارسلمان مخې ته راځي چاهې چې بیا ځان خطر هم وي، ځکه چې کم قاضي چې د ممتاز قادری د مقدمې اورنه کوله نو د ترخګرې مخنیوي چې کوم عدالت وو هغې هم چې کله د مقدمې فیصله وکړه نو هغې نه پس پاکستان یې پرېښی وو او بار تښتېدلی وو، او وجه همدا ښودل کېده چې هغې ته هم د ځان خطر وو او ډېر درکې ورته ملاو شوی وې. نو په واضحه باندې داسې یو تنظیم یا سیاسي ګوند نه ښکاري په پاکستان کې چې هغه د مذهب سپکاوي قانون اصلاحاتو خبره په واضحه باندې وکړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان.
مننه تاسو.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د امریکې د خارجه وزارت لخوا په پاکستان او هند غک شوه د سنتاس د لوزنامې لاندې د اوبو دغه مسله په شریکه سره اواره کړی. یار دی هندستان غواخ کړی دی چې پاکستان ته بهیدونکو اوبو دغه مخ په بل طرف ته اړوي. په دغه باندې دغه مسله راولړ شوې ده. خارجه وزارت وایي چې 50 کالونه دغه عملی چې کومه لوزنامه ده دغه خیال دی وساتل شي. تفصيلات یې د امریکې پر رپورت کې ورو
امریکی ویدیتی پاکستان نو هند د سنتاس لوزنامه تر مخه د اوبو تقسیم شخړه هوارولو د پاره باید چې د مذاکراتو لار خپل کړی. بلخوا ماهرین وایي ک چر د شخړه هوار نشو نو دوه هوادونو ترمنځ جنگ هم کې دی شي. د امریکای خارجه دفتر بیان جنکر بی د پاکستان او هند ترمنځ سنتاس لوزنامه باندې کشیده حالات په حق ویل دي چې په دې معاملې امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان خزانه وزیر ایساک ډار سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. امریکا دا غنی د هند او پاکستان ترمنځ 1350 کالونه د سنتاس لوزنامه د پرمنه مرستو یو مثال دی. د امریکای خارجه دفتر وایان دا هم وی د اوبو تقسیم شخړه دی باید چې پاکستان او هند د مذاکراتو له ذریعه هواره کړي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه امریکای په دې معامله هند او پاکستان ترمنځ د سارس کردار لوباولو وړاندیز هم کړی دی. پاکستان او هند ترمنځ تیر کال هند پټانکوټ هوایی پوز مرکز او وروستو هند واکلاندې کشمیر اوړي کې هندي پوز په مرکز برید نه پس دواړه هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی وو او هند په پاکستان د اوبو بندولو دړکه کړې وه. سنتاس لوزنامه هند او پاکستان ترمنځ د اوبو تقسیم په حق لاته او پاکستان او هند دواړو نړیوال یا ورلډ بینک نه خواست هم کړی دی چې د شخړې هوارې لپاره د سالس وټاکی، خو نړیوال بانک دې نه انکار کړی دی او ویلي دی هند او پاکستان د جنوري میاشت پورې خپله دا معامله حل کړي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفی وایي پاکستان او هند لپاره به ممکن نه وي چې خپله دا شخړه هواره کړي، او کچرې نړیوال بانک دې نه پشا کیږي نو پاکستان بیا ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته دا معامله وړي شي. احمد بلال صوفی وایي دا شخړه که حل نشوه نو دوه هیوادونو ترمنځ جنگ هم کېدی شي.
اگر آپ اس کو بریچ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک ایسا قدم ہوگا جو اس چیز کا غماز ہوگا کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی ہوسٹائل ریلیشن شپ ہو پاکستان کے ساتھ، اور اس صورت میں پاکستان کے پاس آپشنز ہوں گی کہ وہ کسی بھی نوعیت کی یوز آف فورس کا، تو یہ یوں ہی سمجھیے کہ ایک قسم کا جنگ کرنے کا آغاز ہو سکتا ہے.
دوی وی باید چه دوانا ہے ودونا دا لوزنامہ برقرار ہو ساتھی کچر ہند لخوا دا دے ختم اولو خبر کی گی نو مطلب بے دا جنگ اعلان وی، او بیا با جواب کے پاکستان ہم طاقت استعمال کوی. پاکستان او هند ترمنځ کال 1985 د اوبو تقسیم په حق لدا سنتاس لوزنامه شوی و چې تر مخه یې د دریو سندونو یعنی اباسین، جهلم او چناب اوبو باندې د پاکستان حق، او دریو سندونو راوی، ستلج او بیاس اوبو استعمال باندې د هند حق تسلیم شوی و. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
حضرت منور الدین کو ڈیو ریڈیو تے یوارے بیا پخیر رالے زمنگ خبرونی لاوسم روانی دی یوارے بیا استا سو پام را گرزو د مهم خبرونو سر ٹکوتا.
د پاکستان سپریم کورٹ د پاناما رسوایو په قضیه کې ویلي دي د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په نور ملکونو کې د پټو جیدادونو د قضیه ورونه به اوس روزانه کوي. د هغه شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي د مخالفه ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دی عدالت ته ثبوتونه راوړي.
دا ورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو.
او د تورخم په پوله د کاستم د کارکونکو د احتجاج وروسته چارواکو فیصله کړې ده پاکستان ته د تلونکي تجارتي گاډو جزوی تالاشي بکیږي. د کاستم کارکونکو دغه فیصله هرکلی کړې
چې د کسٹم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت ګاډو پوره معاینه یا اگزامینیشن کوي په کومه چې د کسٹم سیل ماتېدو او د دغه ګاډي نه په غیر قانوني توګه خارجي توکي په پټه ایستلو شکی.
د امریکې صدر براک اوباما نن د خپلې پارټۍ د کانګرس د غړو سره ملاقات کوي چې د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمې په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي.
او سپام شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه دولت په ضد په پاناما لیکس رسوایو کې اوریدنا د هیواد په سپریم کورټ یا ستره محکمه کې بیا شروع شوې ده. د مطبوعاتو تر مخه د عدالت قاضیانو ویلي دي اوس په دغه قضیه اوریدنه هر ورځ کوي. د نواز شریف د لور مریم نواز شریف او زامنو په بهر ملکونو کې په پټه د پاکستان په سرمایه د جداد جوړولو او هلته د خوندي کولو د تحقیقاتو لپاره د پاکستان په عدالتونو کې د حکومت مخالفه ګوندونو په غوښتنه اوریدنه کیږي. تیر کال د اپریل په میاشت کې پاناما پیپرز رسوایی راښکاره شوې وه چې پکې د جایدادونو او اف شور شرکتونو لرلو نوم، لړکې د وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو او ګڼ شمېر نورو پاکستاني شتمنو نومونه شامل وو. له هغې وروسته د حکومت مخالفه ډلې او په خصوصي توګه پاکستان تحریک انصاف ډله د وزیر اعظم نه د څوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي. وزیر اعظم د مسلم لیگ نور مشران حکومتي مشران په څه قسمه غبن کولو کې لګېدلي تورونه رد کوي.
د تورخم په پوله د پاکستان کسٹم کارکونکو خپل احتجاج د چارواکو لخوا په دې فیصله ختم کړی چې دوی به افغانستان ته تلونکي ټرکونو پوره تالاشي نه کوي. د کسٹم محکمې وړاندې د تورخم په پوله خپل عملیې ته ویلي و افغانستان ته تلونکي تجارتي ګاډو پوره تالاشي به کوي، کوم چې د کسٹم د کارکونکو په وینا یو ګران کار وو. د کسٹم عمله وایي دوی به د هغه ټرکونو تالاشي کوي د کومو سیلونه چې مشکوک وي چې ګنې دوی په پاکستان کې مال کوس کړی دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای نن د مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مظاهره کیږي. سو شوی مخکې د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان ویلي دي په دغه مظاهره کې لبیک یا رسول الله، ختم نبوت او سنی تحریک نومي تنظیمونه برخه اخلي، او حکومت یې دړغه کړی چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر خلاف دی یوه قضیه جوړه کړي په کم کې چې هغه غوښتنه کړې ده. د خپل فیسبوک اکاونټ یا پانا باندې لیکلی وو چې د دې توهین رسالت یا مذهب د سپکاوي په قضیه کې غیر مسلمانان خلق دي ارزاد شي.
د خیبر پختونخوا سر خار په خبر کې د زهرجن شراب او سکلو لامل 15 عیسائی وګړي مړ شوی دي. دغه پیخه بیگا د پیخور خار سواتی پاټک علاقې په ٹی وی کالونه کې رامینځته شوی ده. د پیخور د پښتخلې تانې پولیس مشر اسلام شاه ډیور ډیو سره خبرو کې پخلی کړي چې د زهرجن شرابو د سکلو د عمل دغه 15 واړه کسان مړ شوی دي.
د اسرایلی یو پوځي عدالت تخپل یو پوځي ته د مارچ په میاشت کې په غربي غاړه د یو بې ضرره فلسطینی د وجلو په سر سزا ورولې ده. شل کلن ایلور ازاریا به په قید کې شل کاله تیروي. په مارچ کې ایلور ازاریا یو یویش کلن فلسطینی عبدالفتح الشریف هغه وخت ویشته و چې په جوبل حالت کې په ځمکه پروت و.
د امریکای صدر براک اوباما به نن د کانګرس ودانۍ یا کیپیټل هیل ته ورځي چې د خپلې مشهورې صحت د بیمې په اړه د ډیموکراټیک غړو ملاتړ ترلاسه کړي. مرستیال منتخب صدر مایک پینس به هم د کانګرس ودانۍ ته ځي چې د ریپبلیکن غړو سره به د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمې قانون ختمولو په سر خبرې کوي. دا د ټرمپ او اوباما د انتظامیو ترمنځ د واکمنۍ د ترسیل په عمل کې ښکارا کښاله ده. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په د امریکې د صدر په حیث د جنوري په 6 نیټه سوګند پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د تورخم په پوله باندې د کسٹم چارواکو فیصله کړی دا چې د غلطه بوس د کسٹم چې کومه عمله ده هغه به افغانستان ته د تلونکي تجارتي گاډو پوره تلاشي ناخلي وړاندې دغه عملی ته ویل شوی چې دوی به د هر یو ټرک یا د هر یو کنټینر پوره پوره تلاشي کوي. کم چې د کسٹم د عملی په خبره یو ګران کار وو دغه په ضد باندې تیر ورځ د کسٹم عملی دغه کارکونکو احتجاج هم کړی وو. تفصیلات او د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری نه.
د تورخم په پوره د پاکستانی کسٹم چارواکو لګ اړه د افغان ترانزیت تجارتي ګاډو پوره معاینه کولو پالیسۍ په ضد د ځایي کسٹم کلیرنګ ایجنټانو یو ورځنی احتجاجي کار بندیز نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د دغه حکومتي باور نه پس ختم کړی شو چې د کسٹم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت ګاډو پوره معاینه یا اگزامینیشن کوي په کومه چې د کسٹم سیل ماتېدو او د دغه ګاډی نه په غیر قانوني توګه خارجي توکي په پټه ایستلو شکی. یاد دی چې په کراچۍ کې د کسٹم اعلی چارواکو څو ورځې وړاندې په تورخم کې خپل عملی ته امر ورکړی وو چې د افغان ترانزیت لوزنامې لاندې د کراچۍ بندر نه د تورخم پولې د لیارې افغانستان تل څونکو واړه کانټینرو دقیقه معاینه دې شروع کړي. د کسٹم چارواکو په وینا هغوی د اګام د دغه پټ راپورونو ترلاسه کولو نه پس شروع کړو چې د افغان ترانزیت ځینې ګاډونه تورخم ته په لیاره په غیر قانوني توګه خارجي مالونه یا توکي کوزولی شي کوم چې بیا په ځایي مارکیټونو کې په قانوني توګه صادره شو خارجي توکو په نوم خرڅولی شي. خو د حکومت د اګام په تورخم کې موجود کسٹم کلیرنګ ایجنټان د پریشانۍ او اضافي مالی مصرفونو سره مخ کړي او دوی پرون د دغه حکومتي ګام په ضد د کاربندۍ اعلان کړی وو. که څه هم د ذمہوار حکومتي چارواکو سره خبرو اترو نه پس نن د افغان ترانزیت ګاډو کلیرنګ بیا بحاله شو خو د خپلو تحفظاتو په حق له د تورخم کلیرنګ ایجنټانو تنظیم صدر حیات الله شینواری ډیوا رادیو ته وویل دغه کلیرنګ ایجنټان ادعا کوي چې د نېشنل لاجستیک سیل اداره دوی نه افغانستان ته تلونکي د هر ګاډي په سر 2500 روپۍ په دغه غرض اخلي چې دغه روپو په عوض به په تورخم او جمرود په NLC ټرمینلو کې دوی له د کسٹم کلیرنګ په محل د پاکستانی او خارجي توکو ایگزامینیشن یا معاینې په وخت هر قسمه اسانتیاي ورکولای شي. خو لکه څنګه چې حیات الله شینواری په ډاګه کړه چې د ایگزامینیشن یا معاینې په بهانه د ګاډو یا کنټینرونو نه ښکته کړی شوی مالونه یا توکي څو ورځې د کولا اسمان لاندې په خاورو او خټ ګاډو کې پراته وي او ورسره د کسٹم عملی سره د دغه درنو سامانونو ګاډو نه ښکته کولو او بیا لوډ کولو لپاره کومه جدیده ماشینري نشته، نو ځکه دوی د حکومت نه کلکه غوښتنه کړې چې تر دغه واړه ضروري اسانتیا ورکولو دي هغوی بلا د څه وجې د افغان ټرانزیټ ګاډو نه پوره شیان نه ښکته کوي. د کسٹم د محکمې د دغه نوي امر نه وړاندې به د هر یو ګاډي فقط 15-10% توکو معاینه کولای شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
اردن کو د پاکستان کڑکے جبلی صوبے بلوچستان تورزو بلوچستان صوبہ کے دا پاکستانی مدباتو ترمخا دا ایف سی پوز او نورو پوزی او نیم پوزی ادارو لخوا دا غزے دا خلکو دا تختولو پا هاگو دا تشدد کولو خبرونا وقت پا وقت پا مدباتو کی رازی و پا دیل لکی غیر دولتی ادارے وقت پر وقت مظاہرے ہم کبھی ہم دا سے اس یو نوی قضیہ مخ تر اغلی دے پکم کچ ویل شوی دی دا ایف سی غڑو چ جانتا دا ایف سی غڑی ویل دی یو پخوانی وزیر زوی تخت و چھ ونی ول شو دا خلاف وس قضیہ جوڑا شوی دا دا هغه ځای خلکو ډیوري ډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په خلکو باندې د حکومتي عسکرو لخوا د دغه قسمه ظلم مخه نیول اخر پکار دي. د ډیوري ډیو همکار نصیر احمد کاکړ پیو رپورټ تیار کړی دی.
د پولیسو سیمه ایز مشر ویلي دا قضیه د ډسمبر په 1 نیټه د پخوانی مرکزی وزیر او مخور ډاکټر عبدالمالک کاسی د وړوکي زوی عبیدالله د تښتونې په تور لیکلی. په قضیه کې ویل شوی چې تښتونکی و ځان او ملګرو ته د ملیشه ځواکونو عسکر وایي او د هغه له ولکې څخه د ادارې کارتونه او توپنچه هم نیولې. له پیښې وروسته په ټولنیزو مطبوعاتو د کوټې ځایي خلکو د مدني ټولنو او سیاسي فعالینو لخوا خورا سخت غبرګون څرګند شوی او یو ځوان همایون کاسی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې کومې ادارې په بلوچستان کې د ولس د امنیت لپاره ګمارل شوی هم د هغه ادارې مامورین یې ځوروي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي شمس مندوخیل جو ریډیو ته ویلي په پولیسو او د ډاکټر مالک په کورنۍ باندې د امنیتی ادارې لخوا ډیر زیات فشار واچول سو چې د تښتونکو په ضد دي قضیه نه لیکل کیږي.
نو ډېر زیاتې په دې کې قبایلي خلک هم انوال شو، په دې کې حکومت هم انوال شو، په دې کې نورې ادارې هم انوال شو چې دا سړی له دوی څخه واپس واخلي او یوسي او کیس نه شي رجسټر. نو خبره دا ده دا یو عام مضبوط سړی دی، هغه آواز څخه بچت سو لارې د تعلق یې سره داسې عام خلک چې دي که هغه کوم هغه کاري هغه د سټیټ ادارې نه نور خلک یې واقعي نه دا ښه ساین نه دی.
د ډاکټر مالک کاسی یو زوی داود کاسی ایډوکیټ تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټې په حکومتي روغتون کې سوي ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په هغه برید کې تر 15 شپېتو زیات وکیلان ووژل سو چې پړای داعش او د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر خپل غاړه واخیسته. که څه هم په دغه پیښه د ملیشه ځواکونو غبرګون لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو د بلوچستان د حکومت یو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د پیښې تحقیقات روان دي او مسؤلین به د عدالت منګولو ته سپاري.
دا ایف سی په شکل کې یا په شیر کې دا کوم کار راغلی دی یا څنګه دی د دې ټولو پلټنې به کېږي او واقعتاً دا به خپل انجام ته رسېږي چې په دې کې څوک ملوث پاتې شي او په څه شکل ملوث پاتې شي. او موږ د ګورنمنټ په توګه تاسو ته دا غږ وکړو چې دا به له دې څخه مباره نه وي چې هر څوک په دې کې ملوث وي. له هر ځای چې سار پکې شو
د بلوچستان حکومت هر کال تر 10 ارب روپیو زیات په امنیت ساتنی لګوي او د کوټي شار په شمول ځین نور برخو کې د ولس ساتنی دنده فرنچیر کور ته سپارلې. د پاکستان په هغه شاته پاته ایالت کې د روغتیا په څنګه ولس اشاریه 10 ارب روپی د کال لګول کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په خبر کې د زهرجنو شرابو د سکلو په پیخه کې 15 کسان مړه شوي دي. سیړونکو او ډاکټران او سیاحت ماهرین وایي چې په ځای کچا جوړ شوی دغه شراب چې سپیریټ پکې او دغه شاندکه نور زهرجنې ماده پکې شامل وي هغه بیګا په پیښور کې 15 کسان وجدي دي. د دې نه وړاندې هم په پاکستان کې په پنجاب کې د 1.5 زیات کسان سورځي وړاندې د نوي کال په شپه باندې عیسائی وګړي هغه هم دغه شانته کې شراب ورسکرونه مړ شو. د ډیو رډیو خبريال مدثر شاه د پیښور نه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
دغه پیخه د پښتخاري تانې حدود د سواتو پاټک ټي وي کالونه کې بیگانه وخت هاغه محل را منست شو کله چې ځوانانو ایساویانو د نوي کال دستورن منځله را غون شیو او زهريله شراب اسکل. د تانې اس اچ او اسلام شاه ډیو رادیو ته وای د مړو شمیره 15 کسان دي.
دا جی دغه اسکل سپریټو سپریټ اسکل دی او بس مطلب بیا بیو دغه شوی دی ریشن پکې دی بیا له چا سپټال ته وړي دی له چا سپټال نه بیا موږ وړي دی میرا پینځه کسان دي پینځه.
خو بل خو د جرنیلی روختون ویان ذوالفقار بابا خیل وای بیګا قریبا 10 بجې دغه تنان ایمرجنسی وارد ته راوړل شو او د شپې نا وخت ایسا ورکړه او وای شمیرې سلور کسان دي.
دیکھے د دین نومه صدارنګ لدی یو نوم کمال له بل ویکی دے ابراهيم چې کوم نه هغه کسر دے او سلورم چې کوم نه نو هغه ریاض نوم دے. نو سلور وړ چې کوم نه ته انیشل موږ ټریټمنټ ورکو for time become na hospital emergency ki mung saru khobya di rusto ki kam na late time ki expired sho.
The tool umado postmortem tar sar shwe de aw tafsili rapport ke ba maloom shi ch tamar ilat so khuzwanan ujwal la sawar klu aw pa shay ghamjan ko ranai pre khode de ki de yo masiha riyaz mashrur akil wai de darur ba aksar akhpal dostan sar da se mehfalun na jodawul ch pakie ba zai jod shwi sharab hum istemal idal
o yaar doston ke paas gaya hua tha hum subah ke گئے ہو گئے تھے کام کرنے سے شام کو آئیں اور شام کو بس یہی واقعہ ہو گیا تھا بس.
وائی مونگ سہر کا لتلیو اور ریاض ماخام خپلو ملگرو سر پاتے شو او بیا مونگ نا وقت خبر شو چی داسی پیخاو شوا. دا یادا ونے ورد دا زہریلا شراب العمل پاکستان کے دا دین اوڑان دی ہم یو شمیر تنان و جون للا سور کردے دے چی زیاد تر پا کی سند او پنجاب صوبو کی داسی واقعات را مینستا کی گی. او یا واو نای اوڑان دی دا کرسمس دستورو پا وقت تو بٹیک سند کی دا دیر شو نزیات و تنانو دا زہریلا شراب اسکلو لامل جون بائی للدے. بائی دو وایو دا نول سوا و او یا یم نوڑان دی با پاکستان کی شراب عام ملاوی دل تر سو دا هاغ وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بٹو پا دی پا بندی نولا گولے او اس هم پا نا قانون طریقہ ملاوی کی خو قیمت گران او اکثر دا مایار نا پریوتی وی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیور آڈیو پیخور.
دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دا
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
اردن کو په پاکستان کې د ماشومانو په کورونو کې د کارونو او په هغونه په جبري مشقت اغستو باندې پابندی ده. خو دې باوجود هم په کورونو کې او هم په عامو کارخانو یا دکانونو کې د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. پاکستان هیواد د نړۍ په غریبو هیوادونو کې شمارل کیږي او د هغه ځای د میندو پلرونو خیال دادی چې د هغو ماشومان که کارونه کوي د هغو د ژوند روزګار پر مخ کې تلل ممکن نه دي. یو قضیه په پاکستان کې نن مشهوره شوې ده هغه کې یو جج په کور کې ماشومې کار کوو چې په تشدد شوی وو. په دې قضیه کې د هغې جج خزه نیول شوی وه خو اوس روغه جوړه پکې شوی ده. البته اوس د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ وایي چې د دې سم تحقیقات کول پکار دي. روغه ولې وشوه او دې ماشوم اخر په یو کور کې کار څنګه کوو چې جج وو او پته پته وچی دا قانون نشته چې ماشوم به کار کوي. هم په دې موضوع د اسلام آباد نه رپورټ راکوي خبریال اورنګزیب خان.
د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د یو عدالت قاضي کور کې کار کوونکي کم عمرې ماشومې باندې د تشدد پیښې از خود نوټس اخیستې دي او سلیری ساتونو کې په دې حق لري رپورټ غوښتې دي. د پولیسو وینا تر مخه اډیشنل سیشن جج راجا خورم علي خان کور کې به د لسکلن طیب نومې جنې کار کولو او د قاضي ګوندیانو وینا تر مخه د قاضي فامیل به په دې جنې تشدد کولو. د جینی هم پولیسو ته دا بیان ورکړی دی چې د قاضي راجا خورم علي خان فامیل به په دې تشدد کولو او خوراک به هم نه ورکولو او نږدې دو کالو پورې مور پلار سره ملاویدو اجازه هم ورته نه ملاو شوی. په میډیا خودل شوی عکسونو تر مخه د ماشومې په مخ د تشدد واضح نخې دي. د پیښې پس د قاضي خورم علي خان کور والا نیول شوی و خو وروستو د طیبه مور پلار لخوا راضینامې نه پس رها کړی شوی ده. د نه پس سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د معاملې از خود نوټس اخیستې دي او اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت ته په دې حکله سلیری ساتونو کې رپورټ وړاندې کولو حکم یې کړی دی. پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکې یو وکیل ضیا احمد امان وینا ده د ستر محکمې لخوا نوټس اخستونه پس به اوس وکیلانو او قاضیانو ته هم دا پیغام ورسی چې د دوی هم احتساب کې دي شي او که یو تن هر څومره به اثر وي که جرم کوي نو باید چې ورته سزا هم ملو شي. د ضیا احمد امان وینا ده پاکستان ټولو صوبو کې دا قانون موجود دی چې ماشومان به کار نه کوي او سکولونو ته بځي خو عمل پې نه کیږي.
اور جو ماں باپ اس میں شامل ہیں یا ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور جو بیچ میں ٹھیکے دار ذمہ دار ہیں اور جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی کڑی وہ سزا ہونی چاہیے تاکہ بچے گھروں میں کام نہ کریں. بچوں کا کام سکول میں ہونا چاہیے اور جب پاکستان میں
دوی وی دا ماشومانو کورونا کے کار کول هم دا غلامی یو قسم دی او د دوی مور پلار خلاف په کوم کور کې کار کوي دا غوی خلاف هم کاروای ضرورت دی. پاکستان کې کم عمره ماشومانو په کار کولو بندیز دی خو دلته نه صرف کورونه کې داسې ماشومان کار کوي بلکې په دوکانونو ورکشاپونو او کارخانو کې هم دوی کار کوي. دلته داسې هم پیښې رپورټ شوی دی چې باسر خلکو لخوا غریب خلکو ته یو څو زره روپۍ ورکړې شوې دي او تر کومه دا قرض نه وي خلاص شوی د کور ماشومان قرض ورکون کی کورون کے پا مفت کار کوي. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
د پختنو پا کور کلی خار او خاورا سر روان دی وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو یہ جواب در کوي وگ ورتونی سے ہر ماقام دشپ گنا دشپ دولس او ہر سہر شپ گنا تر سہر نہ بجو پورے
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د بلوچستان سر خارکوټه کې یو خوا د پولیو په ضد باندې کمپاین یا مهم روان دی نو بل خوا ته دغلته د بلیلی په سیمه کې یو واری بیا د پولیو وایرس موندل شوی دی چې چارواکي اندېښمن کړي دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کې.
د کوټ د بلیلی په ناپاکو وبو کې تیر ورځ د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاکو وبو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې لامل په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی و. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین د سې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول نو چې مانو دا محسوس کوله چې کېدای شي د کورنیانو د خواسه او د اغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي اغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې زین سازي سوي د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې و چې اغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه واره روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندې دي په دا زین سازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پرداشي باندې متفق کړي دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټه بلاک کې د کوټې پښین او کلاب دولا د پر ډیر ضروری سوې دي.
شاپور تیر ورځ د افغانستان او پولی ته چیرمه و پنچ پای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړې وې. چیر چې په بیلابیل کیمپونو کې د افغان ماشومانو شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور دغه مسله په پنچپای کې دا ده چې کم چې مان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز چې دي د هغه مانیټرینګ په دومره وسیع رقبه کې څنګه وکول سي. او ورسره خبره دا ده چې چونکې پنچپای د درو زلو سره لګیږي لکه پشین کل عبدالله سره او د نوشکی سره بارډر لري، نو دغه شی یو مرش کتی چې مرش داسې یو کلی یا یو کورونا د افغانستان پر بارډر باندې، د پشین پر بارډر باندې یا د کل عبدالله پر بارډر باندې مس نسباته، او دا د پاره هغه به یو ایکسرسایز وکړي چې دردا ګرد بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه به ډیمارکیشن وکړي.
دلته د چارواک پوینا چې پروان 15 ورځنی ځانګړي کمپین کې د څلور لکو څخه وزیات ماشومانو ته د پولیو زده څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. خو د کارکونکو لخوا دا شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته شوې ده. دغه یو لوی هیله د پولیو ضد پرله پسې کمپینونه شدل شوي دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمن اوریدونکو، د امریکای نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به د مشهور قیدخانې ګوانتانامو به قیدیان نو نورو هیوادونو ته لیږي. پخوا به صدر بارک اوباما داسې ویل چې د ګوانتانامو به بندیخانه به ختموي. تر اوسه پورې دا بندیخانه ختم نه ده، خو په دې لړ کې په امریکا کې سیاسي اختلافونه په خپل ځای موجود دي. په دې لړ کې نوي پرمختګونه به سکیږي. دا خو به چې کله واک واخلي او ټرمپ هغه وخت کدل کیږي. خو اوس یو رپورټ درته وړاندې کوو چې زاهد خټک تیار کړی دی.
د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي د امریکا صدر باراک اوباما منصوبه لري چې د واک پرېښودونه مخکې کیوبا کې د امریکا ګوانتانامو بې نومي زندان نه نور مشکوک ترهګر چې بندیوان دي نور ملکونو ته منتقل کړي. د منتخب امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دریز دی صدر اوباما داسې کول باید بند کړي. نه په ورځ منتخب صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو د ګوانتانامو بې نومي زندان نه باید نور قیدیان خوشی نه کړی شي. د خپل پیغام کې ویلی وو دا ډیر خطرناک خلک دي او بیا د جنگ میدان ته پرې خودل نه دی پکار. د دغه پیغام څو ساعته وروسته د وایټ هاوس ویان جوش ارنست ویلی د ډونالډ ټرمپ د امریکا 15 صدر په حیث راتللو نه وړاندې توقع لري چې د ګوانتانامو بې نومي زندان نه نور قیدیان منتقل کړی شي. کال 2009 کې کله چې صدر اوباما واک واغستو نو عزم یې سرګند کړی وو چې د غزندان به تړي او ویل یې د غزندان د امریکایي اقدارو سره سمې نه خوري، ځکه چې د غلطه ډیر کېدیان د کلونو راهسې بغیر له سمو مقدمې پراته دي. ګوانتانامو بې نومي دغه سیمه د کیوبا نه امریکا د اوږد مهال لیز یا کرایې باندې اغستي او دا لوزنامه یې د فیدل کاسترو لخوا کمیونیست انقلاب مخکې کړی وه. دغه ځای کال 2001 کې امریکا باندې ترهګر حملو وروسته د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش زندان وګرځولو. دغه زندان د هغه قیدیانو لپاره جوړ شوی و چې امریکا یا د هغې اتحادیانو منځ ختیځ او افغانستان کې القاعده پر ضد جنگ په مهال نیولی وو. دې کې تر ټولو زیات قیدیانو شمیره 100 پاتې شوي. کله چې صدر اوباما واک ترلاسه کولو نو دغه شمیره 1500 پاتې شوي وه. صدر باراک اوباما دغه شمیره ډیره نوره کمه کړه او اوس دغلته 60 بندیان پاتې دي. ډیر قیدیان خپلو ملکونو ته مقدمو لپاره ولیږل شو او ځینې نور درمګړي ملکونو ته لیږل شوي او ځینې نور بغیر له څه مقدمې خوشي کړی شول. خو د صدر اوباما لخوا دا زندان تړلو هدف ډیرو خنډانو سره مخ شوی وو چې هم سیاسي وو او هم قانوني. د دغه زندان بندولو یوه لار باقی پاتې قیدیان امریکا ته راوستل او دلته پرې مقدمه چلول وو، خو د کانګرس ډیرو غړو د دغه ګام مخالفت وکړو او حکومت ونه کړی شوه چې زندان بند کړي. دا وخت پاتې کېدیانو کې شل نور د خوشی کولو لپاره تیار دي، خو دوی لپاره کوم یو ملک لټول چې دوی قبول کړي ګران کار دی. منتخب صدر ډونالډ ټرمپ وایي خوشی کړی شوي کېدیانو کې 30% منځختیز ته ستانه شوي چې یو ځل بیا د امریکا او اتحادیانو خلاف جګړه کې برخه واخلي. د صدارت لپاره خپل اوږد کمپاین په مهال منتخب صدر ډونالډ ټرمپ عزم څرګند کړی و چې ګوانتانامو بی نومې دغه زندان به خلاص ساتي، او ویلي وو که د ملک صدر جوړ شو نو دغه زندان به د بدو خلکو نه ډک کړي.